دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې زپام امیر ساحل درته یو ځل بیا خره غلاس پم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ولیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د شمالي وزیرستان مشران وایي د خپلو سیمو ته تر ستنېدو مخکې د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو هیڅ خبرې نه کوي. د پاکستان پوځ مشر تور پورې کړی چې وسلوالو ته له بهره مالی سرچینې برابرول کېږي. او د امریکا دفاع وزیر وایي سعودي عرب د اسلامي دولت ډلې ضد په جګړه کې نورو مرستو ته تیار دی. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپلو کلیو ته نوي ستانه شوي تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په میرالی کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یو جرګه وکړه. جرګې ته په وینا کې ملک جان فراز ویل چې کورونه او بازارونه یې آباد شي نو بیا به د خپلې راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
بازور سے مسامان تا باسا مک کیر رنگ سو نن پٹینٹینا سے مخان دیا ماندیا پراتے دی یوا خبر امیر نہ مانی اوال دے میر دے کیرے دے بازورے ابو داول کولینا یونیورسٹی کالجینا دغا دا بوت کرل سی اغینا بادو دایت منزای شینی دتا او دے میر دے مستقبل فیصلہ تو صدر کو.
د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان ولس ته باور ورکړ چې د سږ کال به ټول کډوال خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي او د اصلاحاتو په اړه به یوازې د ولس سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. په جرګه کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړو غوښتنه وکړه چې اف سی آر دې ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کېږي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل جنرال شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه په یوه غونډه کې وکړه. بیان په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. بیان وایي په غونډه کې له امنیتي او استخباراتي چارواکو علاوه وزیر اعظم نواز شریف د ملي امنیت سلاحکار ناصر جنجوډا او د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم ګډون وکړ. د آی ایس پی آر بیان وایي په غونډه کې د هغو مخالفو استخباراتي ادارو او د هغوی ملاتړو پر رول خبرې وشوې چې په پاکستان کې بې ثباتي پیدا کول غواړي. دا بیان وایي په غونډه کې پر ډیورن کرښې د امنیت ټینګښت په اړه هم بحث وشو. د آی ایس پی آر بیان زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې حکومت او ټول ولس د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پوځ او استخباراتي ادارو تر شا ولاړ دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې بهیر پر بیا پیلولو خبرې کوي. تیره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی مشال راډیو ته ویل هیله مند دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ په اړه پرمختګ وشي او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو بیا پیل لپاره به عملي اقدامات وشي. تر دې مخکې د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو دوه غونډې کړې دي. هلته د افغانستان سولې عالي شورا تیره ورځ ویل په دې غونډه کې د طالبانو استازو ګډون امکان نه ردوي خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پیښور کې د امریکا قونسل جنرال ویلیام مارټن د خیبر پښتونخوا بلدیاتی ادارو له چارواکو سره ولیدل. بیګا د امریکا له قونسلګرۍ په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د په وینا کې قونسل جنرال ویلیام مارټن ویل په دې وروستیو کې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډی د پښتونخوا بلدیاتی ادارو ملاتړ او د چارواکو روزنې لپاره د 25 میلیون ډالرو یو څلور کلنې پروګرام پیل کړ. بیان زیاتوي په غونډه کې د خیبر پښتونخوا له یو شمیر ضلعو څخه د ناظمانو او نائب ناظمانو په ګډون د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان هم موجود وو. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه تایید کړ. دا پریکړه تیر ماښام د کمیټې په غونډه کې وشوه چې ورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اوسني قومندان جنرال جان کیمبل معلومات ورکړل. کیمبل ټینګار وکړ چې امریکا دې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر نه کموي.
زما ارزیابي دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو اویا فیصده برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات له پلوه تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2016 میلادي کال کې له دې هېواده زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي.
د جنرال جان کیمبل دندې موده په مارچ کې پای ته رسي چې پر ځای به یې بیا جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی مشر شي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د سعودي عرب حکومت ورته اشاره ورکړې چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کې لا زیاتو مرستو کولو ته تیار دی. کارټر تیر ماښام دا خبره تر هغې څو ساعته وروسته وکړه چې اسوسییټډ پریس اژانس د سعودي عرب پوځ ویاند له خولې وویل که د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دوی وړاندیز ومني نو هیواد یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د ځمکنیو سرتیرو استولو ته تیار دی. برید جنرال احمد آسیری تیره ورځ وویل پر دې وړاندیز به د روانې میاشتې په وروستیو کې په برسلز کې د ائتلاف له مشرانو سره خبرې کوي. آسیری دا ونویل چې ریاض په شام کې د څومره پوځیانو ځای پر ځای کولو ته تیار دی. کارټر په واشنگټن کې تصدیق وکړ چې دا وړاندیز د برسلز د خبرو په ایجنډا کې شامل دی. اوریدونکو، نومیالی افغان سندرغاړی حیات ګردیزی د زړه حملې له کبله تیره ورځ ومړ. د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر ډاکټر کمال سعادت بیګا پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د ګردیزی جنازه نن د کابل په عیدګاه جمعات کې کیږي. یو شپېته کلن حیات ګردیزی د پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی و او له 18 کلنۍ راهیسې یې په حجرو او محفلونو کې د سندرو ویل پیل کړي ول. وروسته یې د افغانستان ملي راډیو او ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې وې. ګردیزی د افغانستان هنرمندانو ټولنې مشر هم و. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. موږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او www.mashalradio.com اورئ. د شمالي وزیرستان مشران وایي په خپلو سیمو کې تر آبادېدو پورې پر اصلاحاتو نه غږیږي. د پاکستان پوځ مشر تور پورې کړی چې وسلوالو ته له بهره پیسې ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې ګوري. د باچا خان پوهنتون زده کوونکي وایي که پوهنتون یې بیا خلاص نه کړل شو نو احتجاج به پیل کړي.
موږ په اسلام آباد ځو. اول ته موږ پارلیمنت هاوس ته مخته درنه کوو. هغه درنه موږ هغه ټیم پوری چې زموږ د ټول ذمہ نه یو بشي.
او پر روښانه مستقبل خبرونه کې مو په قبایلي سیمه خیبر کې د زده کوونکو قابلیت وی سیالي حال درته راوړی دی.
د ټیسټ کې مزه کا برخه واسطه ما ته سیول ټیکنالوژي کې لپټاپ انتهایی ضرورت دی.
لمشال رادیو سروسې. لومړی موضوع ته ورزو. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپلو کلیو ته نوي ستانه شوي او سیمې نوي آبادې شوي. تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیره ورځ په میرالي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یوه جرګه وکړه. د اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان له ولس سره ژمنه وکړه چې سږ کال به ټول کډوال خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي. هلته د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد اف سی آر ختمولو او قبایلی سیمو په پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه وکړه. د پرونی جرګې مفصل حال عمر دراز وزیر راکوي.
دغه جرګه ته گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب عباسی، پاکستان مشیر خارجه سرتاج عزیز او سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ راغلی ول. شمالی وزیرستان ټولو مشرانو متفقه غوښتنه وکړه چې تر څو دوی خپلو کورونو کې آباد نه وي، بازارونه جوړ شوی نه وي، اصلاحاتو په عمل خبرې نه کړي. عثمان زای مشر ملک رب نواز پلاوی نه کې وویل
پاکستان د میغ ملک قایمی به پښینا او خلې خدا سوم د جبلوی نه بخښنه بربود یکلی امی کرینا تبا کړل چې کانی نه اډان کړل بازوري نه اډان کړل می جوړ کړي د می خوان دی مانځه په پنجاب کې ګرځي په پېښور کې ګرځي په واټ کې ګرځي باندې په اتوز د پورا شرم دای دا اتوز د پورا ضروري نه و مهرباني وکه بچای چې وار چاته خپل دی کو نه د خپل خزونی نقصان دا نقصان حکومت ورکا.
ملک جان فراز وویل کلا چې په خپل سیمه آباد شي او بازارو نه جوړ شي پس با په اصلاحاتو خبرې کړي.
په بازور شه مسامان تباشا مو کېر رنگ شو کېر شه مسامان تباشا نن پټنټینا شه مخوان دی ماندی پراته دی یو خبر امیر نه مانی اول د میر د کېره د بازوره ابوداول امو کیر دا بوت کرل سی کولینا یونیورسٹی کالجینا دغه دا بوت کرل سی اغیر ابادو دا ایک منزای سینی درتا او د میر د مستقبل فیصله تو صدر کو
بل طرف تا شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادیه او ځوانانو تنظیم مشرانو کمیټی وڑان دی غوښتنه وکړي چې اف سی آر دی فوری ختم شي او دوی د خیبر پختونخوا سره یو کړي. د تنظیم یو غړی خلیل خان وای ایف سی آر قانون چې چا جوړ کړی ویل کیږي چې ژوندې وي اوس نو د شرمه به هم مړ شوی وي. زموږ چې څومره هم تاوانونه وشول د ایف سی آر له وجې مو شوي. پنجاب کراچی او نورو ځایونو کې هم ترهګرۍ پیښې کیږي خو دغلته خو کورونا نه ړنګولی شي. لهذا ایف سی آر دې فوري ختم شي او مونږ دې په خیبر پختونخوا ورګډ شو. که ایف سی آر ښه قانون وي نو اسلام آباد کې لاګو کوي، که ښه قانون وي نو په ټول پاکستان یې لاګو. دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز جرګه ته باور ورکړو چې زربا کډوال واپس کړل شي.
ضروري خبر دا ده اصلاحاتو لپاره وخت پکار دی، بل چې دا فوري کار نشي کېدی. خاص طور پر دوی قبایلي علاقو کې ډېر مصیبت راغلی او ټول ناول ترجیح داده دې کال کې دنه دنه راش په وو میاشتو کې دو خلق پل زیادہ راشی تاوز دا یقین رکھوں کہ انشاءاللہ زمونگا سفارش چی اگا بس تاسو دا خیرات ترجمانی کئی.
جرگے پر محال مشرانو دا خیبر پختنخوا گورنر سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ، وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، پولیٹیکل ایجنٹ او امنیاتی ځواکونو مشرانو نه دا غوښتنه هم وکړه چې دا دوی د بازارونو نه پسته اوس د دوی کورونو ډنګول او سامانونو خرڅول بند شي. بنو غلام خان های وی د تجارت لپاره کولاو شي، سکولونه کالجونه او پانتونونه دې جوړ کړل شي او ټول مارکیټونه دې په هماغه ځایونو بیرته جوړ کړل شي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې برابر کیږي. د پاکستان پوز د اماړیکو دفتر آی اس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل جنرال شریف دا خبره تیر مازدیګر د هیواد امنیت په اړه په یو غونډه کې وکړه. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د پاکستان پوز د عامه اړیکو څانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان وایي پوزی مشر دغه خبره تیر مازدیګر د هیواد امنیت په اړه شوې غونډه کې وکړه. د تور پورې کړو چې وسلوالو ته له بهره مالی مرستې راځي او په هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرېږي، خو خبر پاڼې په دغه اړه زیات تفصیل نه دی ورکړی. غونډه کې د هغه مخالفو استخباراتي ادارو په کردار هم خبرې وشوې چې پاکستان کې بې ثباتي پیدا کول غواړي او د پاکستان ګټو ته زیان رسوي. په وخت وزیر اعظم ډاډ ورکړو چې ټول کام او حکومت د پوز او استخباراتي ادارو په شا ولاړ دی. غونډه کې د وزیر اعظم او پوزي مشر ترڅنګ داخله وزیر چودري نثار علي خان او د قومي سلامتي مشیر ناصر جنجوا هم موجود وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي هیله مند دی چې له طالبانو سره د سولې خبرو له چوکاټ ټاکلو سره به د روغې بهیر په لړ کې عملي اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایاند شکیب مستغنی تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو جدیت ښیي چې د شنبې یا خالی پر ورځ په غونډه کې به د روغې بهیر پر چوکاټ مهم پرمختګ وشي. اجمل تورمان معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په څلور اړخیزه غونډه کې د غړو هیوادونو جدیت ته په پام سره تمه ده چې د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبې په ورځ وویل چې د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروستۍ کړي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په وروستۍ کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغې غونډې دوهم پړاو ناسه د روان میلادي کال د جنوري په 13مه په کابل او لومړی پړاو یې تر دوهم پړاو یو نه مخکې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د لومړي پړاو غونډې موضوع د غړو هیوادونو د دندو په لایحو او د دوهم پړاو غونډې موضوع د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې برابرول ول. د افغانستان د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې خپلو حملو ته زور ورکړی او د سولې په خبرو کې د خپل ګډون په اړه هم څه نه دي ویلي. د پګواښ په غیر رسمي ناسته کې چې شاوخوا لس ورځې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوې وه، وسلوالو طالبانو په خپلو پخوانیو شرطونو لکه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او نورو مواردو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي داسې یوه پریکنډه نتیجه چې افغانان یې له دغه غونډې تمه لري ترلاسه نه شي. د چارو کارپو محب الله شریف وایي
چې څومره فکر کوم په دې قضیه پورې اړوند داسې یو جدیت چې هغه د وکولای شي د افغانستان په اړه د چین، امریکا او د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تړون یا هوکړې ته چې سره رسیږي د هغې په ارتباط باندې کوم جدي ګام اوچت شوی وي یا د په دې ارتباط باندې کوم نوي جدي اجراات شوي وي داسې یو څه شی تر اوسه پورې نشته.
په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال وکولی شي د سولې د لارې پر یو داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. خو د چارو کارپوه عبدالله واحدیار وایي چین او امریکا د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې څارونکی رول لري او په یاده برخه کې د پاکستان د همکارۍ په تړاو په نوموړي هیواد لازم فشار نه راوړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,300 او 15,000 کلو هرتس اوریدل شي.
اوردونکو په تر دې وقفې مخکې مو په رپورت کې واوریدل چې ټاکل شوی سبا په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي دریمه غونډه وکړي چې پکې به له طالبانو سره د روغې جوړې پر لارو چارو خبرې کیږي. تر دې مخکې یو غونډه په اسلام آباد او بلې په کابل کې شوې ده. د چارو پوهان وایي د کابل حکومت هیله مند دی چې خبرې به نتیجه ورکړي خو د سولې بهیر به له ننګونو ډک وي. ځینې شنونکي البته اندېښنه لري چې ښایي بهیر مثبتې پایلې ونه لري. احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان، افغانستان، چین او امریکا مشتمل د څلور رکنی رابطه کمیټې دا دریمه غونډه ده چې د راتلونکي خالی په ورځ به په اسلام آباد کې کیږي. د ذکر دا چې د تیرې میاشتې په 13 نیټه د دې څلور رکنی رابطه کمیټې غونډه په کابل کې او په 11 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې وه. په پاکستان کې کارپوهان د دې غونډو په حق له څه نظر لري. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزئی وایي چې په تیرو دوو غونډو کې خو پرمختګ شوې دی او دراتلونکو غونډې به هم ښې نتیجې راوځي.
دغه دوه غونډې چې اسلام آباد کې او کابل کې پاره کې خو تیارې تر ډېر حد پورې شوې دي. د درې غونډې چې دا اسلام آباد کې نو د کوم نورې فیصلې وشي او یو قسم له پروګرام به جوړ شي چې دا مذاکرات به کله کېږي، کوم ځای کې به کېږي، څنګه به کېږي او د دې پس به بیا دې کوشش کوي چې افغان طالبان سره خبرو وکړي او هغه مذاکرات تیار کیو. دیکھ بس زیاد امید دے پاکستان نوی چی اگر دا کوشش ہو کی. افغانستان حکومت خود دیر خوشبین دے خدا دے چی دا کار دیر مشکل دے نو پا دے کہ نور زیاد کوشش کول غواڑی.
دا یادونی دا چی دا تیر کال پا دسمبر میاش کی پا اسلام آباد کی شوی دا آسیا زڑا کانفرنس کی پا دے خبر اتفاق شوی ہو چی دا افغانستان حکومت او طالبان و ترمینزا ولاڑ مذاکراتی عمل بیا شروع کولو او دا پا خطو گا سر ترسولو لپاره با سلور اڑخیزا کمیٹی جوڑولی شی. دا دے ہم یادوی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د تیر کال په جولای میاشت کې د مولا عمر د مرګ خبر ورستو د ځان ښکار شوی وو. خو په خوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي چې له دې غونډو خوشبینه نه دی.
امریکای اعلان وکړو اوس چې موږ افغانستان وتلو ته تیار نه یو. بل دا چې اوس پورې طالبان په خپل مطالبه باندې ټینګ دي تر څو پورې خارجه قوو د وتلو لپاره یو ټایم ټیبل نه تیار شوی نو موږ خبرې نه کوو. دریم دا خبره چې دا دوی چې کوم خلک راوړي پاکستان خبرو تر دا طالبان نمائندگان نه دي. د طالبان نمائندگان ما غو چې کوم په قطر کې کوم کانفرنس کې شریک شو هغه د طالبان اصلي نمائندگان نو کاسي هغه نقلي نمائندگان راشي او خانه پوری شي فکر کوم چې دا خبرې بیا مخکې تلو وره نه وي.
بلخ ځینې افغان سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته وویل په تیره میاشت کې په کابل کې شوي څلور اړخیزه غونډه کې دا تجویز ورکړی شوی و چې د ډیپلوماټانو په کچ غونډو سره سره د پاکستان او افغانستان د فوزي او استخباراتي ادارو په کچ هم رابطې پکار دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د چارسدې بادشاہ خان پوهنتون زده کوونکو د جنوري شلمې برید پلټنلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. زده کوونکو تیره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وویل که په یوه اونۍ کې د ننه پوهنتون بیا خلاص نه کړل شو او د دوی غوښتنې پوره نه کړل شوې، نو دوی به په پېښور او اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د بچا خان پوهنتون د سټوډنټس اکشن کمیټه چیرمن حضرت علي یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غوښتنه دا چې د بچا خان پوهنتون د وجل شوي کسانو د کورنۍ غړو او جوبل شوي زده کوونکو ته د آرمی پبلک سکول د پیښې د متاثرینو په ډول مراعات ورکړي شي.
سټوډنټس له سکالرشپ ورکړي، سټوډنټ په سکالرشپ بارو لیږي، او چې دا کم په یونیورسيټي کې چې دا کم حالات چې دا کم د سټوډنټ کونسلینګ وشي، خاص کر ډیر سټوډنټان د چې مینټلی ډیسټرب دي. جوډیشل کمیشن هم موږ مطالبه کوو د پر زور طریقې سره د چیف جسټس مطالبه کوو چې سو موټو ایکشن په دې باندې واړي چې آیا دا دومره غټه واقعه وشوه، هیڅ چاره دې دغه ونه کړ چې څنګه وشو څه چلو شو.
د باچا خان پوهنتون یو زده کوونکی احسان وایي چې د په نظر وفاقي او صوبایي حکومتونه او امنیتي ادارې د باچا خان پوهنتون د برید برابر ذمہدار دي او یوازې د وایس چانسلر پر ضد ګام پورته کول ناانصافي ده او دا چې باید د زده کړو جاري ساتلو لپاره پوهنتون زر تر زره خلاص کړی شي.
موږ وی سي صاحب سره میټینګ وکړو، موږ هغه ته ویل چې را تاسو ټیک ته دومره حادثه وشوله څه کېدل او خو سه مشهود یونیورسيټي کولاو کې چې څه ده نه پسوي، نو هغه به کیږي خو هغه وس کوم دي خپل مسلو کې نه خدي د یونیورسيټي کوم دي موږ نه کولاوي. دا هغه خو تنهاګان هر یو شی چلیږي، ټول زور چې کوم دي سټوډنټ لورزي خو هغه د هر سایډ نه دي.
خبري غونډه تاسو د کوونکو ویل چې کده دوی غوښتنې په یو هفته کې د نن نه پوره نشوي، نو دوی به په غټه کچا احتجاج پیلولو باندې مجبور شي.
منو فضل اختر فرست پوینټ زمونږ دی چې موږ بدل تب چانسلر چې کوم هاوس ته کنه گورنر هاوس دی مخه تب موږ درنه کو او فائنلی زمونږ دا ډیسیژن دی چې موږ به اسلام آباد ځو اول تب موږ پارلیمنت هاوس ته مخه درنه کو او هغه درنه موږ هغه ټیم پوری چې زمونږ دا ټول ذمہ نیو به شي.
د جنوري په شلمه نیټه با چا خان په هنتون باندې وسلوال بریټ کې 21 کسان اوجل شول چې زیاتره زده کوونکي وو او 19 نور جوبل شول. د وسلوال بریټ وروسته انتظامیه په هنتون د نابرابر امنیتي ګامونو او اندېخنو لوجه د نامعلومه مودې پورې د تړلو فیصله کړی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو غږ
زما په خپل مومند کې کیډټ کالج چر تلاړه
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي، موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساده خبرونه د پېښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
د ځوانانو غږ خبرونه نن درته په ژوندۍ بڼه در خبرو د ماسپښین په وخت کې په دې غړی کې روښانه مستقبل خبرونه لرو. وسم یو بل رپورټ. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې تیر ماښام جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي قومندان په توګه منزور کړی دی. د نوموړی څور ځمخ کې ولسمشر باراک اوباما د دې دندې لپاره نومولی و. د سینټ پوځي خدماتو کمیټې غونډې ته په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو وسنی قومندان جنرال جان کیمبل وینا وکړه او ویل چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو روزنې ته باید دوام ورکړل شي. د جنرال کیمبل دندې موده په مارچ کې پای ته رسیږي. فرشته جلال زئی تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل چې د خدمت موده یې د پای ته رسیدو په حال کې ده، پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول به د دې هیواد د امنیتي قواوو د روزنې ماموریت ته خنډ پیښ کړي. جنرال کیمپل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو سره به ډېر کم کسان وروزل شي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول توجیه نه لري. زما ارزیابي دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو 70% برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات له پلوه تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2016 میلادي کال کې له دې هېواده زموږ د ملاتړ کمېدل توجیه کړي. اوسمهال 1900 امریکایي عسکر په افغانستان کې دی ردی چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزل دي. د ولسمشر باراک اوباما اداره پلان لري چې د دې عسکرو شمیر د راتلونکي کال په پیل کې 5500 تر کم کړي. جنرال کیمبل چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي، پرون په دې اړه د سنا د دې کمیټې له مشر سناتور جان مکین سره هم بحث وکړ. جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د امریکا د ملي امنیت په مسلو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له سختو منتقدانو دی. د پرون پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د څومره امریکایي ځواکونو اړتیا ده. جنرال کیمبل د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې پورې اړه لري چې افغان ځواکونه څومره ژر او ښه روزل کېدای سي، او که چیرې دا کار ونیسي شاید د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا وي. خو کیمبل څرګنده کړه چې دی لکه څرنګه چې ورته ویل شوي د ځواکونو د کمولو لپاره تیاری نیسي. موږ ښه پوهیږو چې ډېر کسان له افغانستان سره د مرستې تر تعهد مخکې په دې هېواد کې د بشري حقونو او ټولنیزو حالاتو په اړه پرمختګ لیدل غواړي. د ملي وحدت حکومت هم په دې خبر دی او د داسې تغییر لپاره یې زموږ زیات شرایط منلي دي. هغوی د ثبات، امکاناتو او امید په اهمیت پوهیږي. هغوی خبر دي چې د مرسته کوونکو هېوادونو ساتل مهم کار دی، او خبر دي چې په نورو ځایونو کې د موقع موندلو پر ځای په افغانستان کې د خلکو ساتل ډېر اهمیت لري. جنرال کیمبل څرګنده کړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په څیر نورې ډلې هم فعال دي چې وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. کیمبل په ننګرهار کې د دې ډلې فعالیت ته په اشاره کې وویل چې داعش په نورو سیمو کې هم د وسلوالو په جلب جذب پیل کړی دی. جنرال کیمبل وویل چې د حقانی شبکه چې له پاکستان سره نږدې سیمو کې ځای پر ځای ده، په کابل کې پراخې او سترې حملې پلانوي او ترسره کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د افغانستان مرستيال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان لري کړی دی. نوموړي 13 ورځ د جنبش اسلامي په غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي، خو دی د دې حکومت په بنسټ خودونکو کې شامل دی، نو ځکه به د ولسمشر لومړي مرستيال په توګه دندې ته دوام ورکوي. تفصیل له کابل محمد حدیث پردیس راکوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د ملي یووالي حکومت لازم کارونه نه دي کړي، خو د ترې فاصله نه ده نیولې. دوستم د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د جنبش ځوانانو د درېیمې مجموعې په غونډه کې وویل چې د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو کې فعاله ونډه لرله او د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به خپل کار ته دوام ورکړي. دوستم دا وویل چې د ملي یووالي د حکومت د کړنو په اړه خپل نظر لري.
ځینې خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومت فاصله اخیستي، خو زه څنګه له حکومت لرې شم او فاصله واخلم؟ زمونږ خپل دولت دی، په رامنځته کېدو کې مو زحمت ویستلی او په جوړېدو کې یې مونږ اساسي رول درلود. هیڅکله ترې نه ګوښه کېږم. زه د ولسمشر لومړی مرستیال یم، خو خپلې خبرې لرم.
وړاندې تر دې داسې ویل کېدل چې ګواکې عبدالرشید دوستم په تېر یو نیم کال کې خلکو ته د نه خدمت له کبله د ملي یووالي له حکومته ناراضه دی او ګوښه توبې غوره کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاحکار سلطان فیضي ویلي و که د ملي یووالي حکومت پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، خلک به لاریونونه وکړي. د ناامنۍ، اداري فساد او د ښې حکومتوالۍ د نه موجودیت تر څنګ له حکومته د ولسمشر د لومړي مرستیال نارضایتي هغه بله جنجالي موضوع ده چې په دې ورځو کې مطرح کیږي. د ولسي جرګې غړی او د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تینج وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد لري او تاکید کوي چې د خلکو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. تینج د چهارشنبې په ورځ وویل چې جنرال دوستم د خراب امنیتي وضعیت او د ناسمې حکومتوالۍ تر څنګ د دله قوم او ملاتړو د حکومت د مشرانو د نه پاملرنې له کبله هم د ملي یووالي له حکومته ناراضه دی. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم وایي چې د خلکو په خوښه په بېلابېلو برخو کې کار نه دی شوی.
پکا باور نمیکنه.
نور خلک په خبرو باور نکوي او زیاتې اوریدلې دي. د خلکو لپاره باید په عمل کې دا وښودل شي چې کار شوی دی. تاسو لما ګیله لرئ او زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه باید پر دې اعتراف وکړم چې موږ هم کارونه نه دي کړي او د همدې لپاره مې یو اندازه ځان ګوښه نیولی دی. عبدالرشید دوستم په تیرو څو میاشتو کې په رسمي غونډو کې نه دی لیدل شوی او وړاندې تر دې د ملي یووالي له حکومته یې د نارضایتۍ په اړه رپورټونه نشر شوي وو.
د محمد حدیث پردیس رپورټ مورید تاسو موږ غږ په منځني څپښ پک سو یو وشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. که پر فیسبوک د مشال رادیو ملګری شینو هلته ویډیو غانې هم لرو غلی دلای شي. همدارس پر ټوئیټر باندې تازه خبرونه در خبرو هغه هم هلته لیدلای شي. په پیښور کې لسنی به په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې خپل کډوال خپل سیمو ته نوي ستانه شوي تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تېر ورځ په میرالي کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یوه جرګه وکړه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هېواده بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کیږي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل جنرال شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه په یو غونډه کې وکړه. بیان په دې اړه نور وضاحت نه دی کړی. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې جوړې بهیر پر بیا پیلولو خبرې کوي. په پیښور کې د امریکا قونسل جنرال ویلیام مارټن تیره ورځ د خیبر پختونخوا بلدیاتی ادارو له چارواکو سره ولیدل. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د امریکا ای او ناټو ځواکونو د نوي قومندان په توګه تایید کړی دی. دا پریکړه تیر ماښام د کمیټې په غونډه کې وشوه چې ورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اوسنی قومندان جنرال جان کیمبل معلومات ورکړل. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر وایي د سعودي عرب حکومت ورته اشاره ورکړې چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد په جګړه کې لا زیاتو مرستو کولو ته تیار دی. او نومیالی افغان سندرغاړی حیات ګردیزی د زړه حملې له کبله مړ شوی. د افغانستان اطلاعات او فرهنګي چارو مرستیال وزیر ډاکټر کمال سعادت بیګا پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د ګردیزی جنازه نن د کابل په عیدګاه جمعات کې کیږي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ خوشاب، تربت او د گوادر د لوی سړک رانیسته وکړه. د ادارې په وینا د لوی سړک د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یوه برخه ده او د دې په ذریعه گوادر به د ملک نورو برخو سره تړلو نه علاوه د گوادر افغانستان او چین سره به رابطه هم جوړ شي. ادارې مخکې لیکي د لوی سړک د بلوچستان ترقی لپاره مهم دی، نو چرته چې د دې خاص رات به د ملک په معیشت پروزي هلته به د مندکي په اقتصاد هم د دې خاص رات وي. ادارې وایي بلوچستان کې د قدرتي مادنیاتو خزانی دی، خو دې مادنیاتو نه تر اوسه پورې په سمه توګه فائده اوچته نه کړې شوه او د دې قدرتي وسایلو باوجود د بلوچستان اولس تعلیم، صحت، معیشت، روزګار او د ژوند په نورو شعبو کې د بسماندګۍ ښکار دی. ادارې په وینا حکومت له بده دی د اولس ژوند ښه کولو لپاره تعلیم او د صحت په شعبې خصوصي توجه ورکول وي. د اولس روزګار لپاره به ورته په اسان شرطونو قرضې ورکول وي او په دې علاقه کې د ترقۍ زیاته فائده مقامي اولس ته د رسولو کوشش ته وکړي شي چې هغه د ژوند په میدان کې مخکې شي. ادارې اخر کلی کې په بلوچستان کې د ترقۍ منصوبې شروع کېدو سره چرته چې د هغه ځای د اولس محرومیانې به ختمیږي نو د امن امان حالات به هم ښه کېږي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان قومي جهاز د نجکارۍ خلاف د دې جهاز د ملازمینو هړتال شدت اختیار کړی دی. د ملازمینو اعلان کړی دی چې څه هم وشي د پاکستان د قومي جهاز د نجکارۍ فیصله واپس اخستو او د قانون سازۍ د ختمېدو پورې به هړتال جاري وي. ادارې مخکې لیکي چې د پی آی ملازمینو سره د یووالي لپاره د ریل د محکمې دوه غټ یونینو هم د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې حل لپاره یو مذاکراتي ډله جوړه کړې ده او د نجکارۍ وزیر باور ورکړی دی چې حکومت د ملازمینو تحفظ لپاره هر قسمه ضمانت ورکولو په اړه تیار دی. ادارې لیکي د مثبتو اشارو نه توقع کیږي چې حکومت او د پی آی ملازمینو ترمنځ خبرې اترې به سر شروع شي او دا موجوده بحران به ختم شي. ادارې په وینا د نجکارۍ عمل د ضرورت مطابق هر ملک کیږي، خو ضرورت دا دی چې چرته نجکارۍ کومې مفاد کې وي ملازمین اعتماد کې اخیستل پکار دي او د هغې حقونو ته تحفظ ورکول پکار دي. مشرق پاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په سرکاري هسپتالونو کې احتجاج خورېدل نه دي پکار، خو په یو مسلې احتجاج حل کیږي چې کله د فریقینو ترمنځ د مذاکراتو په ذریعه د یو مسلې حل په اړه اتفاق نه کیږي. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې احتجاج مخنیوي لپاره د یو قانون د نافذ کولو حکمت عملي جوړه کړې وه، خو داسې اقدامات د ملازمینو د آواز د لاندې کولو کوشش وي. ادارې په وینا د صوبې سرکاري هسپتالونو کې احتجاج او هړتال له وجې د مریضانو متاثرېدل یقیني دي، نو که دا مسله زیاتېږي غونډه صوبه کې هړتال او احتجاج کېدی شي. ادارې لیکي چې د دې نه بچ کېدو لپاره ضروري ده چې فریقین د مریضانو او د ولس د مسلو مشکلاتو احساس وکړي او د مذاکراتو لار خپله کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس لیکي پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق IMF د پور اخیستو شرطونه نه دي پوره کړي چې لکهبله د دې ادارې چارواکي ناخوښي دي، خو بیا هم اسلام آباد ته د پور بل قسط ورکړل شوی دی. بلخوا امریکایي وال سټریټ ژورنال وایي په ایران کې د انقلاب له وخت راهیسې ټولنه د جمهوریت پلویانو او ملایت پلویانو ترمنځ د اختلاف ښکار شوې ده. ورځپاڼې په لیکنه کې د جنت بچیو په نوم یوه کتاب ته کتنه کړې. د لیکنو مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي پاکستان د خپلو بجلی د رسد کمپنیو د نشکاری پلانونه یو طرف ته کړي دي او د تاوانی ریاستي کمپنیو د خرڅولو ورکړل شوی مهلت به هم تر تیر شي. ایجنس لیکي دا د هغو ژمنو خلاف ورزي ده چې اسلام آباد درې کاله مخکې له نړیوالې مالیاتي ادارې یا انټرنیشنل مانیټري فنډ سره د 6.5 بلیون ډالره قرضې د ترلاسه کولو په بدل کې کړي وي. په دې مسله خبر دوه چارواکو ویلي چې روانه اونۍ د IMF او پاکستاني او چارواکو ترمنځ په اصلاحاتو کې د پرمختګ بیا کتنې په اړه یو ملاقات کې د نړیوالې ادارې چارواکي په موجوده صورتحال په غوسه شول. خو د ایجنس په خبره د زیارت په ورځ IMF اوس هم رضامندي وښودله چې د قرضې د بل کیس 4.9 میلیون ډالره پیسې به دغه هیواد ته ورکړي. له دې سره به IMF ته د قرضې د بل کیس 1.1 بلیون ډالره پاکستان ته ورکول پاتې شي. اجانس د پاکستانیو چارواکو له خلیلی کی که یو خواته IMF د کمپنیو په نچکاره کې د زن پاړه خوشاله نه دي، نو بلخوا حکومت په نورو اصلاحاتو عمل کړی دی. هم دغه وجه ده چې پاکستان بېله کومې سزا د قرضې د بل کیس ترلاسه کولو تمه لري. رویټرز لیکي د پاکستان غربي ملګرو ترڅنګ ګاونډي هیوادونه افغانستان او هند اندېښنه لري چې له اقتصادي شاتګ سره به په دغه هیواد کې چې زیاتره ولس یې غریب دی او د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ دی یو ناخوشګوار حالت رامنځته شي. خو د اقتصاد پوهانو په خبره د IMF له کوم غبرګون سره د نواز شریف حکومت په هکله د سوداګرۍ نړیوال بازار ته منفي اشاره ورکړل کېدی شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ایران پاړه غربي سیاسي اصطلاحات همیشه تیر باسون کی وي چې د کینلاسي، خیلاسي، معتدل، اصلاحخوخي، محافظه کار او حقیقت پسند غوندې ټکي ورله استعمالیږي چې صحیح ترجمانی یې نه کوي. ورځپاڼه لیکي په 1900 کې د جرمن فلسفي کارل مارکس نظریه په روایتي مذهبي او فارسي سکولونو کې خپره شوې وه. دا تر دې حده وه چې د مارکس د نظریې مخالفینو به هم په غیر ارادي توګه د هغه د نظریې او ژبې ترجمانی کوله. رسپانه لیکي په ایران کې د اسلامي انقلاب تر شا وجه د شاه ایران خلاف د مخالفینو کلاسیکي مغربي آزاد خیالو، سوشل ډیموکراټانو، مارکس پلوه کسانو او د مارکس د نظریه اسلامي حامیانو رایوزه کېدل وو. د رسپانه په خبره د دغه انقلاب بانی آیت الله روح الله خمینی چې په ایران کې د ملایت بنیاد ایښیو د ملایانو تر واک لاندې جمهوریت ته ډیره کمه موقعه ورکړې وه. رسپانه لیکي د جمهوریت خوښو انقلابي حامیانو او د ملایت ترمنځ فرق ایرانی ټولنه له هغه وخت راهیسې اغېزمنه کړې ده. رسپانه لیکي د ایرانی انقلاب بنیاد پرسته بڼه وخت په وخت مخې ته راځي. د دې مثال په 1999 کال کې د اصلاح خوښي ملا محمد خاتمی په واک کې راتللو چې صدارت یې د دښمنو او خپلې بزدلانه رویې له امله ډېر زر اغېزمن شو. د غشان په 2009 کال کې جمهوریت پلوه زرغون تحریک هم د انقلاب پلوه د جمهوریت تخوخه نتیجه وه. دغو خبریالانو، لیکوالانو، شاعرانو، ملایانو او سیاستوالو د انقلاب د وخت راهیسې د یو شعوري تحریک شروعات کړې دي. ورځپاڼه لیکي د هر څه د لیکوالې لورا سیکر په کتاب کې ډېر ښه بیان شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د فلسفي عبدالکریم سروش چې د خمینی نږدې وفادار وو او اوس د جمهوریت د ملاتړ په سر جلا وطن دي، ورسره د لیکوالې خبرې په انګریزي ژبه کې یو بهترین مثال دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش. فرانسې او امریکا پر روسیې او شامی رژیم تور پورې کړی چې د سولې خبرو ته خنډ ولاړوي. د دواړو هیوادونو چارواکي دریځ لري چې شامه او ځواکونو د روغې جوړې بهیر پر مهال د خپلو مخالفانو پر سنگرونو سخت بریدونه پیل کړي دي او له هغوی د ځنو سیمو نیول غواړي. تفصیل اجملان راکوي.
د فبروري په لومړۍ او دویمه نیټه په جنیوا کې د سولې د روانو خبرو پر مهال د سوریې مځکنیو ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د حلب د ستراتیژیک ښار په شاوخوا کې د یاخیانو تر ولکې لاندې د سیمو د نیولو لپاره سخت پوځي کمپاین پیل کړ. د فبروري په درېیمه نیټه سوریایي ځواکونه وتوانېدل چې له ترکیې سره د حکومت د مخالفو وسلوالو د اکمالاتو لاره وتړي. دا پوځي کمپاین یو له هغه دلایلو څخه و چې د سوریې د حکومت لوی مخالف ائتلاف د سولې په خبرو اترو کې د خپل بشپړ ګډون نه کولو لپاره وړاندې کړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمستورا هم پوځي فعالیتونه د فبروري په درېیمه نیټه د سولې د خبرو د ځنډولو د یو دلیل په توګه وړاندې کړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانټ فابیوس د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې د سولې د خبرو اترو د خرابولو هڅې کوي او ویل نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد او نه هم متحدین غواړي چې د سولې له خبرو سره خیر ادم رسته وکړي. نوموړي ویل چې د حلب د خار په شاوخوا کې د سوریې د رژیم او ملاتړو لخوای ورستۍ واشیانه پوځي حمله غندي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویل د حلب په شاوخوا کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې او النصر جبهه پر ځای په ځانګړې توګه هغه وسلوال په نخښه شوې دي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه. د نوموړي په وینا د اقدام د سولې د خبرو د ځنډېدو د سبب یو برخه ده. جان کربی وایي موږ د حلب په شاوخوا کې د روسیې هوایي بریدونه څارو، هغه بریدونه چې هدف یې د عایش نه بلکې په ځانګړې توګه د سوریې اپوزیسیون دی. دا هغه بریدونه دي چې یو سل بیا یې نتیجه د ملکي مرګ شوبلې په اړه رپورټونه د سوریې د اتباعو بې کوره کېدل او د احتمالي بشري مرستو د رسولو د بهیر ګډوډي ول. موږ یو ځل بیا له روسیې غواړو چې خپل پوځي ځواک په سوریه کې د داعش پر ضد چې د ټولې نړیوالې ټولنې دښمنه ډله ده متمرکز کړي، نه د سوریې پر منځلارې اپوزیسیون. پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په یو اعلامیه کې ویلي و د روسیې هوایي بریدونه او د سوریې د رژیم د بریدونو دوام ښیي چې هغوی د سوریې د کړکیچ په پوځي حل پسې دي نه په سیاسي اواري پسې.
لاجملند مو د رپورت مهم برخه ورې دي. د بشري حقوقو نړیوالو فعالانو او د افغانستان بشري حقوقو کمیسون پر روزګان ولایت کې د واسل احمد په نوم د یو ماشوم وژنې غندنه کړې ده. دولس کلن واسل احمد د وسلوالو طالبانو ضد جنګېدلی و. د بشري حقوقو فعالان وایي په جګړو کې د ماشومانو کارول او د ماشومانو وژنه دوه جنایتونه یې جرمونه دي. واسل احمد څو ورځې مخکې په ترینکوټ کې وژل شوی و. وسلوالو طالبانو د ده د وژنې ذمهواري منلې. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ډلو په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په وسلوالو نشوتو کې له کوچنیانو کار اخیستل په شدت وغندل. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د واسل احمد په نوم یو 12 کلن هلک وویشت او ووژل. واسل احمد تیر کال په دوبی کې له وسلوالو طالبانو سره د جنگ لپاره د ملیشو په ډله کې شامل شوی و. د واسل احمد دې کار د مطبوعاتو ډیر پام ورواړاوه او د یو پیژندل سو. په هغو عکسونو کې چې پر انټرنیټ خپره شوی واسل احمد لیدل کېږي چې د وسپنې خولۍ پر سر ده او پوځي جامې اغوستي دي. خدای په یو کې له وسلوالو ملیشو جلسه وی وو او د اروزګان په یو ښوونځي کې زده کړه کوله. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو څیړونکي پاتریشا ګاسمن دا یو وحشتناک او خوشنونکې پیښه وبلله. پاتریشا وویل چې په دې پیښه کې دوه جنایتونه شامل دي. د دې په وینا لومړی دا چې یو ماشوم په دې ډول وژل شوی او دوهم دا چې یو ماشوم په جګړه کې ګډون ته مجبور شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی وایي چې وسلوال طالبان باید پر کوچنیانو حمله ونه کړي. دوی وایي موږ غواړو چې هم د افغانستان د حکومت لخوا په جګړه کې د ماشومانو ګډون منع سي او هم له وسلوالو مخالفانو زموږ غوښتنه ده چې د کوچنیانو د پوځي هدف په توګه کار وانه خلي. یو خوا هم باید په پوځي عملیاتو کې له کوچنیانو استفاده ونه کړي. هغه پېښ چې په روزګان کې وسوه د ډېرې اندېښنې وړ ده. د یو کوچني وژل کېدل که د هرې ډلې له لوري وي توجیه نه لري او باید وغندل سي. پر واسل احمد د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې وسلوالو حمله وکړه او پر سر یې په دوه مرمو یو وویشت. وسلوالو طالبانو د هغه د وژلو مسؤلیت واخیست. واسل احمد ته تیر کال تر هغه وروسته د قهرمانۍ لقب ورکړ شو چې له خپل کاکا او نورو ملیشو سره یې په ترینکوټ کې د طالبانو د محاصرې په ماتولو کې مرسته کړې وه. د فرانس پرس په حواله د بشري حقونو مدافع ډلو په وار ور په جګړو کې د کوچنیانو استخدام غندلی دی.
لفرشتي جلال زیمو د رپورت مهم برخه ورده. او سمونی زخ پرونه روخانه مستقبل در خبرو په دې خبرونه کې د قبایلی سیمه خیبر د ځوانانو تعلیمی پرمختګ لپاره جوړ شوی یو تنظیم حال درکو. دې تنظیم په دې ورستیو کې د ځوانانو ترمنځ په پیښور کې د قابلیت وسیالي کړي. د خبرونه منور شاه جوړ کړي او په تکراری بڼه در خبري کې.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا بنور شاه نه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. که څه هم قبایلي سیمې په تیره سه باندې یوه لسیزه کې بدامنۍ ډېرې ځپلي او پکې په خاص توګه تعلیمي ادارې په نښه کړی شوي چې له وجې یې د زرګونو ماشومانو تعلیم متاثره شوی دی، خو په دې وروستیو کې قبایلي ځوانان ډېر بیدار شوي او نه یوازې د خپل تعلیم لپاره هلې ځلې کوي بلکې د نورو ځوانانو د تعلیمي کچې د لوړولو لپاره هم کار کوي. د لړکې په بیلابیلو ایجنسیو کې د خیر ښېګڼې او په ځانګړې توګه د تعلیم د پرمختګ لپاره تنظیمونه جوړ شوي. د روښانه مستقبل د دې اونۍ په خپرونه کې د خیبر ایجنسۍ د ځوانانو د مرستو لپاره جوړ شوي یو تنظیم حال درکو. د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن په نامه د دې تنظیم مشر سید الرحمن افریدی نه مپوښتلي چې دوی څه اهداف په پام کې لري. دی وایي
لګډیر خلک مانا دا بوت سیوی چې رستا منشور سره استا مقصد سره استا تنظیم بنیاد سره نو زه صرف دغه خبره په هر ځای کې کوم چې د موږ د تنظیم په مین لفظ چې وګوره ویلفیر دی. نو ویلفیر مطلب شو فلاح. نو زه دا ویم چې د موږ چونکې نامارې خبر یوت ویلفیر اسوسییشن دو نو هر هغه کار هر هغه د خیر ښېګڼې کار که هغه د بوډا د پاره دی، د ځوان د پاره دی، د ماشوم د پاره دی، د زنانو د پاره دی، د یتیمانو د پاره دی، په هر لیول باندې دی که هغه په ورکوټي لیول دی که په غټ لیول دی چې زی کولی شم د مور تنظیم رکن یې کولی شي دا هغې نه موږ رستی کېږو. نو د الله په فضل اوسه پورې موږ ډېر کارونه کړي دي او دا نه بعد هم نیاد دی او رادام دو چې مخکې موږ دا خپل منشور او خپل لسه لپاره هم د تنظیم جوړ کړی دی چې د هغه کار موږ مخکې وچلو.
دا چې تر دې د به یې تنظیم څه لاسته راوړنې کړي، نوموړي وویل د ځوانانو سره په بیلابیلو مرحلو کې یې مرستې کړي دي، خو په دې وروستیو کې یې په پېښور کې د قابلو ځوانانو ترمنځ یوه امتحاني مقابله هم وکړه.
دا اوس کوم ریسنټلی زمونږ پروجیکټ په دې نوم ما ورکړی وو، خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن لیپټاپ اور سکالرشپ سکیم. دا ما بیسیکلی ارینج کړی وو د میټرک سټوډنټس لپاره او فرسٹ ایئر سټوډنټس لپاره. هغه کسان چې هغه کرنټلی په میټرک کې سبق وایي او کوم فرسٹ ایئر کې سبق وایي، دې لپاره موږ کرایټیریا دا ایسی وا چې یو هغه میټرک فرسٹ ایئر سټوډنټ آلریډی وي. زما خبره وو کې مین دا وه چې هغه به د خبر ایجنسیو خدمتونکي وي او هغه سره به د خبر ایجنسۍ ډومیسټیس کوم مرګري سره میس ہو یا څه. نو هغې باوجود هغوی ته موږ وویل چې تاسو به کوم والد چپس نه ادکار دی داسې شته وو پرمننٹ ایڈریس چې کوم دی دا د خبر ایجنسی موجود. او دا د دې پروګرام مقصد دا وو چې ما غوښتل چې هغه مرګري هغه د دور دراز علاقو لکه څنګه رنډ کوتل شول د بارې د لرې لرې علاقو خلک ټیلنټ د خبر ایجنسی چې کوم ماشاءالله ډېره ټیلنټډ ایریا ده کافی.
سید الرحمن افریدی وویل چې په دې آزموینه کې بریالي شوي ځوانانو سره اوس هم مرستې کوي او په مستقبل کې به هم د هغوی لارښوونه او ملاتړ جاري ساتي.
په دا کې ما خپل پلانینګ دا دی چې دا کم سټوډنټس ته موږ سره په لیست باندې راشي په ټاپ لیست باندې هغه به موږ دوه کیټګریز کې تقسیم هم یو به هغه کیټګری چې هغه ته موږ لیپټاپ ورکو، دوه کیټګری به موږ سره هغه وی چې هغه ته موږ نقد انعامات ورکو. ما لکه د اسکالرشپ نمبر کړی دی. دوه خبره ده چې کم دا په ټاپ لیست سټوډنټس ما سره راغلل، دوسره به ان شاء الله افیشلی د خبر یوتي طرفه مسلسل فرابطه کوم. دوی بیا چې څومره مخکې د یونیورسيټي جوین کول غواړي، کالج جوین کول غواړي، هغه په منځ کې وته څومره هرډلز راځي، څومره رکاوټونه راځي، نو ان شاء الله تعالی زموږ به فلي کوشش وي زموږ مرګرو چې هغه
د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن لخوا په پیښور کې جوړ شوی د ذهین ځوانانو دغه مقابلو ته د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسف زی هم ورغلی وو او د څو تنو ځوانانو سره یې خبرې کړې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، ما نام صدام حسین ده او زه جمبوت خیبر ایجنسی سره تعلق لرم.
حکم زه اوسېږم نن سبا
زه جمبوت چینار کلی کې اوسېږم غونډی کې.
او سکول له سونه ویل
سکول ما ډی سیول انجینیرینګ کړی دا کړی دا سیول ټیکنالوژي کې.
او نو استاد کلی کې د سکول څه حالت ده؟ سکول نه څنګه دي؟
سکولونه خو ډېر زبردستی کم چې پرایویټ سکولونه یو دا کم چې سرکاري کنه دوه لګ سټانډرډ یې خنه راي. مطلب وسم کسان پر ټراتونو باندې کې نه درنګې ټیچرانو ته صرف درې وی او کوم پرایویټ سکولو کې سونو یخ کې هر پیریډ خپل ټیچر اخلي. نو دیو جنا دا پرایویټ سکولونو سټانډرډ ډېر خړای بجای سرکاري سکولونو.
ټیسټ لراغلی وینو اول لري ټیسټ کې برخه واغسته
دا ټیسټ کې مازه کا برخه واغسته چې ما لپټاپ ته انتهایی ضرورت دی او دا لپټاپ په اړه دا ټیسټو نو زه مطلب پلان می ډرایوینګ کې وی کی ډبا چلوي دوبله ما سره غنشته چې زه یو ښه کوالټی لپ ټاپ اخلم نو دې وجه نه بل ما ته سیو ټیکنالوژي کې لپ ټاپ انتهایی ضرورت دی ځکه چې مونږ ټو کیډ یا سروي کم ډیزاینینګ کوو غټو په لپ ټاپ کې نو دې وجه نه ما دا ټیسټ هغه کړو زه ته ډېر زیات خوشاله شم خاري می پتا کړی و نو زه ځکه راغلم دا ټیسټ پر ما چې زه دا لپ ټاپ خام حاصل کړم
نو څنګه ټیسټ څنګه
ټیسټ فور ډیز زبردست وو ډېر خمم مکړو ان شاء الله امید لرو چې ټیسټ کا هغه چیکینګ مشین ان شاء الله لپ ټاپ ته ملاو شي
مدرا کول تارو فکر کړو
زمانو ما حضرت عمر دې او پاری مسجد کې پدې کېګم او سبق مې دولسم کې روان دې فی الحال
کوم ځای کې
دل لګونه مې هاي سیکنډري کې جمرود کې
او وسم کور مو پاری مسجد کې
ها کور مو پاری مسجد کې زه اوس هغه نه د لنځه دې ټیسټ لپاره راغلم
نو حالت کې څنګه دی تعلیم صورتحال تر لسم پورې دی چې سبق ویل دي
او لسم می شاګي سکول نه پاس کړه هو ډیر کمزور دی بس سټوډنټان را درمي او استادان نه وي پکې کله راځي کله اندازي کله دوه ناستي کله درې او سکولونه هم داسي چې بس څوک به خراب حکومت کړسو کې ناستي کړکې ار سینې یخنی پکې نو مشمان د ډیر زیات تکلیف دی د وجه بس تعلیم کمزور دی
نو باغه و بیا ته په کیسه سبق وې
دا بس مونږ کې ډېر مجبور نه ویل بس ناس به بس یخنی به قبولول او سبق سره مشو کو دا سبق هم ویل مونږ به زړه تکلیف دی خو خاص مونږ مخ کې ورسې یو رڼا د ځان کیو بس او
استاد کور والو مالی حالت دا سره جستا سبق سپورټ کولی شي تر بار
مونږ حالات اوس په حال ډېر زیات خارجه کې والد سه مې ده هغه ډېر مازور ده بل کې دا سه چې هغه لیبر کار کوي کنه مزدوري کوي دیاړي کې ورځي 300 روپے راوړي او زم دا سه سار کې مثال کې کالج تزم او مخستان کې بیا کارخانه کې کار کوم هم د ماچسو کارخانه کې شپه کته 2000 روپے تنخواه جوړو او په هغه باندې کار کوم د ټیسټ لپاره چې زه راغلم د ته زه ډیر خوشاله شوم چې زه کدی کس کالرشپ مې زه وشم نو زه به تړ یار ته د اډمیشن وکم او کدی کس کالرشپ کې وشم نو بیا به مانه تعلیم پاتې په همدې دولسم کې دا زما اخري کال دی
خپل نوم تعارف را سره پوره وکړه د کوم
ځای زمانو مشمت خان دې زبر کم برخل بڑ خبر ایجنسی سره تعلق لرم سکول سر یوز فرسٹ ایئر زما ته اډمیشن کړی دی
کوم ځای
ورکر ویلفیئر بورڈ هغه کې کالج کې ټیکنیکل کالج دی سیون انجینئرنګ دپاره ما اډمیشن کړی دی
نو دا باړی نسو نو خوشو تاسو کوم ځای باړه کې اوسېږي کنه الله راغلی او دلته غریبیا تعلیم وکړو کال تر تعلیم وکړو پوره کړو
نصر جی ما تعلیم مالته وکړل داسې سکولونو کې وکړو چې سکولونه بالکل مونږ باندې بند وو نو د دې وجه نه مونږ ډېر کمزوري پاتې شوي سر جی اوس هم هلته مونږ اوسېږو حالات الحمدلله اوس لږ ډېر ښه شوي دي سکولونه هم لږ ډېر ښه شوي خو ټایم سکولونه ډېر کمزوري په دې وجه باندې مونږ داسې کالج ته لاړو چې په هغه کې مونږ لږ ښه ایجوکیشن حاصل کړو شو
نو څنګه سکول نه څنګه کمزوري کوي سره تا وکړه کسه چالو
سر جی سکول نه وبس تا غار سړی تا پد د چې کوم ګورنمنت سکول نه واغ ټولم بند پراته پښو شو دومره وسونه مونږ نه چې مو پرایوټ کې سکول نه ویلو نو په دې وجه باندې مونږ پاتې شو
ها نو او بیا دغه نه پس لکه ستاري رزلټ خرانه نه
یس سر رزلټ هم خرانه نو په دې وجه باندې دل او بس بیا سپیشلیز مونږ چې کوم خلک دوی سړی زیاتې روان نه مونږ هغه ته لاړو کوم ټیکنیکل کالج ته کوم چې دې هغه ته لاړو هغه کې باقاعده مونږ ته ویل شو چې د فاټ نه چې کوم کس وي هغه دلته مونږ سره اډمیشن نشي کوي نو په دې وجه باندې مونږ کالج ته نه نو وته سر
تاسو د خیبر ایجنسی د ځوانانو خبري اوریدئ چې د خیبر یوت ویلفیئر اسوسییشن لخوا د ذهنو ځوانانو لپاره په پیښور کې جوړې شوې مقابله کې یې ګډون کړی وو د دغه ډول نورو ځوانانو خبرې هم دراورو او د یاد تنظیم د مشر نامو نورې سو پوښتنې کړې دا غي جوابونه به هم واوري خو د یوې لنډې دمې نه پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اورې چې پکې دا اونۍ د خیبر ایجنسی د ځوانانو د تعلیمي پرمختګ لپاره د جوړ شوی یو تنظیم حال درکو د دغه تنظیم لخوا په یو امتحان کې د ګډون کوونکو ځوانانو احساسات به هم واورې د مشال ریډیو تر څنګو سه
خیبر یوت ویلفیئر اسوسییشن په دې ورستیو کې په پیښور کې د ذهنو ځوانانو لپاره یو امتحاني مقابله وکړه چې پکې د خیبر ایجنسی سباندې 1400 ځوانانو ګډون کړی وو د غلطه د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسفزی د زینو ګډونوالو سره خبرې کړې دي
مننه سنوم دې وکم زه
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانم جان زیب دے او شین رنگ خبر ایجنسی سره تعلق لرم.
سبق ته سونه ویل کم ځای کې دی ویل اوس کم ځای کې وای
اوس مخ کې سرکاری سکول کې ما بار حج ډن کې زاو کې او بس ثواب یا بن شو غو جن بیا راغلو پرایویټ لا مسلم ماډل های سکول لا اوس پغی کې میټرک کې لای یم
سکول مول بن شو
تکه دشتګردی وای دا وای جن بس سکول بند شه
ته پس وایم کې وی بیا سو وخت مخته لغې په جزای شو کنه څنګه
او ز په څلورنګ کې ومه بس یغه نه پس بیا زما وخت ډیر زای شو یغه نه پس بیا زرا لم دل شیندرنګ ته دل کې مې داخله وکړه
لسم دل دل نو اوس د کور کور موچر ته اوس
کور اوس شیندرنګ کې
ها نو مور پلار د کور د غړي کوم نه څنګه تا باندې تعلیم کول شي تر مخکې تر سم نه پوره
نو بس ته دې پر خوځ گزارو شو سه دې نه پس بس داسې بوي چې سکول نور نشو ویلې پر خودولې جوړ یو کامو د سکالرشپ لاندې وجه نه راولو کبه دې کې وشولو بس مخکې به لګ تعلیم وکړو که بس پدې کې ونشولو بس بیا پر خوله جوړیږي
پلار دې څه کار
پلار مې مزدور دی بس نشي کولی څه کار
نورونه نشته
نه ماشومان دي
ستاسو نوم
ما واقف خا نوم دې د جامد اوسیدن کې
ها
او د گورنمنت های سکول نمبر 1 کې زه سبق وایم
سوم
لستم کې
ال دې ګر سکول حالت څنګه ده
سکول حالت هو هر چاته پته چې اوس پرایویټ کونه ډیر خدي او چې کوم سرکاري سکول نه پته کې ټیچران هم هغه سي کار نه کوي لکه څنګه پرایویټ کې کوي
او سکول حالت نه غاڼه نه حالت مالی خره ګزارو مزارو
نه پلار مفات شوی دی او زه یو زیم او یو نه خورده یو نه مرده نو بس ته مخکې پته نه لګي یو لسم کې زبونګه مالی حالت هیڅ شی نشته معجزہ دے دا کچر تا سکالرشپ ملو شو دے دے لسا دل تا راول چیز دا پار
لار دے پسو خد مریض ہو
نا آغا پا آغا کیو ملیشا کیو
نو حکومت سمرست مرست نکل
حکومت بس لغوان دے فنڈ راکرو وس درخواستنا اور تالیکو نکے نر لغ یو شیمہ لن جوڑے مونگوی چی کچر تا کوارٹری را تا جوڑ کو جا مدا سی سچے کی منظور کو خویس را حسم لکے
سکول مل تعلیم دا پارا ہم سا پیسے میں سے سا پینشن ملشن نور کی
پینشن دے خو نن سبا خضر تا پتا چی روٹی چی اخلی روٹی پل زان رزق پر کم اغم غټ خبره دمر پینشن وسنه چې موږ زخ پل تعلیم جاری وساتو
سنوم نه
جما محمود نوم دے بڑے برکا مخل شدن کی ہم جما میٹرک پاس کرے کنا سے جما تا لکا چکم چ سرونو کنا یو ما کو تو ڈومیسٹک پرابلم نو وچ تا نا کافی سفر کوا بلکہ فریش وی کنا چما می ٹک پاس کرو نو سے جوس خبر کاری سب کو ہم سی جی خبر کلے جاغه سے پرنسپل متو چ بہت ما تفریج ازا
خبر کاری کی مفصا بکو
فری ہے جو فری ما
سو ما چ درس تا سو کور سو ما چ درس
سی جی ما سو ما سو وے سی جی سر ڈرمن کی اور ٹور ڈرمن کی سر سی جی بس سی پما سی جی پر پما سی جی مو کور خچرن دیو کم چې فیس ته ما مشورور اغانند او
سوسی کې کوم لګي
چې جبر کما کې سب بڑے کې بر کما خلي کې چې موږ سب بڑے کې دکان او سجا بس بڑے خو حالت خراب شو بس بن شو بیري
خا نه غو دکان مو کان چې بن شنه غي سره بس تاسو مالی حالت خراب شي کنه
چې خراب شي لږ سره خراب شي
دا د خیبر ایجنسی ځوانان دي چې د تعلیم سره ډیره مینه او ښه ذهن لري خو د بیلابیلو مشکلاتو له وجې تعلیمي سلسله جاری ساتلو کې د مسلو سره مخ دي او د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن لخوا به ورسره مالی مرستې وشي د یاد تنظیم د مشر سید الرحمن افریدی نه مو پوښتلي چې دوی ته د دې ځوانانو د مالی مشکلاتو د حل کولو لپاره فنډ له کومې راځي
فائنانشل ایڈ کے ہم سر ٹول لگتا سب مخیم ہو جیسا خیبر یوتھ ویلفیئر ایسوسیشن بیسیکلی مینلی دا اسٹوڈنٹس انوالو زخپلم اسٹوڈنٹس نے ہمارا سمرا ممبر دی میجورٹی آف اسٹوڈنٹس تھی نو دیر بارہ کے منگ میں ڈونر سوسائٹیز دی یا کم ویلفیئر فلاح والا کسان دی جیسے مشران دی قابل استطاعت او جین رس کسان دی او وڑی جی زمونگا پیسہ پخزے کی ہو لگی تو او سر مونگ کنٹیکٹ ہو پدے طریقہ بانے مونگا گا فنڈنگ کلیکٹ ہو مینلی مونگ سر انن سبا چکم دے زمونگا فاقی وزیر صاحب کا چکم تر سے حمید اللہ جانا پدی سے پدے کے پدے پروگرام کی دعوت چکر انٹلی مونگ کم سٹارٹ کرے پدے کے ماں سر اڈیرہ مارس کا اکڑا ہو سن لگیا دے ماں سر حالی زلے کئی
دا چې خیبر یوت ویلفیئر اسوسییشن کې خزی ولې نه دي شامل کړی شوی او دوی د جنکو زده کوونکو د مرستو لپاره هم کوم پلان په پام کې لري او کڅنګه نوموړی وای
لگا سرجیس تاسو خبره ټیک تا فلحال زمونږ وومن سوینګ نشته دی ونسه داسې غشته ځکه چې تاسو دا خبر ده موږ په ایریا باندې روامینګ ډېر سٹرونګ ریسپانس نه دی او زموږ همراله دي تاسو ته مرګ خبر وکړه چې ان شاء الله تعالی دې پسې چې کوم پروجیکټ روان دی هغه اسپیشلی د غواړم چې فیمیل لپاره دا پروجیکټ موږ ایکسټند کوو هغه ماشومان چې کوم انډر میټریک دي انډر میډلز دي هغه ته ان شاء الله تعالی دا پروجیکټ ایکسټند کوو غواړم نو زموږ دا کوشش دی چې ایټ د سیم ټایم د مانل ماشومان چې کوم دي هغه به موږ خپل فیمیل صاحب ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې تر هغه زموږ دې تنظیم نه فلاص نیکی څخه ګړه ورسیږي
په قبایلی سیمو کې د خیر ښېګړې او په خاص توګه د ځوانانو د تعلیمي پرمختګ لپاره یو شمېر تنظیمونه کار کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1 2 1 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ.